ډاکټر احمد شبریم د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولي او الوتکې ټولې بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړې دي چې محدود زیان یې اړولای دی. اسرائیل خبرداري ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف وشتل دي چې دوی یې نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوم. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یو خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې وړو هیوادو استازي په نشلي راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلی د هند الف لوبډلی ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلی تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلی ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلی د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل ده چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د سوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلې اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلې دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګید. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولې بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړې دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نری وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 ژغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ چار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه شکال اکتوبر لوم را پدې خو په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په سر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بلستیک توغندې د اسرائیل پر لور وبښتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل بریټ د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند شان ساوت ویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بلستیک توغندیو د بریټ په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له بریټ مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیسته. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حمله څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیرونی ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه به یې به پریکړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټول الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریې په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړی دي. سانا د پلازمینه دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریا او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالی تلفاتو راپورونه نه دي خبر شوی. اسرائیل لکلون رئیس په سوریا کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسش کال اکتوبر و میرا په دی خو چې حماس ترلې د اسرائیل دنه حمله وکړه د سوری په خاور کې د اسرائیل حمله زور اخیسته دی. حماس ترلې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر او نیټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخ نه شي، او د چهارشنبه په ورځ د هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومنې د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې ملمه دی د کابل پانتون دی حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې رضایت مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې دا څومره به وي چې په پیل کې په خپل د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اونا تاسو پټولانه کې سکل انسانان ژوند کې هر مرو انسانانو د غریزه د سي خپلې غریزه لري کېدای سي د دې غریزه پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقص شي او د غریزه د حقوق د خلل دي کې د حقوق د اعاده لپاره او د حقوق د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوی دی او پټولانه کې محاکم وجود لري او کم د دغه نزا او خصومات ترمنځ د حل فصل صلاحیت لري سی په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید لري سی هغه په وسنی پولنو کې یو علمی کچا هغه حد باندې سی دوی باید عالی تحصیلات پانتونی تحصیلات لري او عالی تحصیلات لري او هغه حقوق او هغه مسائل باندې پوي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضا او په اساس قوانین نافذ شوی او ځي په مسایل باندې باید حاکم او په ولري خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایل باندې کاملا پوي ولې سي حقوقي او فقهي په هغواړه لازم او ملزم دي. هم حقوقي په د قاضي لپاره ضرورت ده، هم فقهي په اسلامي فقهي په ولې سي د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه خپل سوي نو هارو مرو قاضي باید فقهي په حولري او حقوقي په حولري او کچيره تنها فقهي په حولري او حقوقي په حول نه لري دا هم یو بخش دي قاضي ناقصه ور باندې کېدای شي د خلکو حقوق په ټولنه کې دغسي او قاضي په ناپوهي سره غلط پیسې دیوتي او کچيره قاضي تنها حقوقي په حولري او فقهي په حول نه لري په مسایل باندې چې د افغانستان قوانين لغونه منشأ غسته ده نو په دغه کې د قاضي نقص وجود لري کېدای شي د خلکو حقوق نقصي ازو بل برخه تاسو ته ویلې چې د وکیل ارزښت د دادې محاکم او د قاضي ارزښت نو کچیر دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاد کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعات باندې محاکم منقسم شوی دي، تقسیم شوی دي چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ چې جزایی محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکم لپاره شکلي قوانین ایجاد شوی دي چې د اصول محاکمې پر عنوان لاندې یادېږي چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیژبین کوي او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه یا هغه جرایم دي چې هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري هغه محاکمه بررسی کوي. عادي جرایم چې دي هغه دیوانونه د جزا دي چې هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دي. مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدايه محکمه، مرافعه محکمه، سپوی او استیناف محکمه ویلي او فرجام یا اخیری مرحله سي د ستر محکمې مرحله ده په دغه مراحل باندې تقسیم سوی او دا هم د یو منطق له لحاظ سوی چې چیرې د ابتدای قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافع قاضي دغه اشتباه واخلي او کاغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه راپکې دغه ټول مسائل ته د حقوق له لحاظ کچېره نظر وکړو ټول هدف یو هدف ده چی هغه د عدالت هدف ده بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینیږي او کوم صورت کې تامینیږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسیږي وړ قاضیان اوسیږي په ټولو مسایلو باندې سر خلاصي په هغه وخت کې عدالت تطبیقي حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادیږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله راځو دې ته ستنځي صاحب کچیرې همدغه محاکم همدغه قاضي همدغه وکیل په ټولنه کې نه وي ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي؟ تاسو ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله د محکمې قاضي وکیل ارزښت مو روښانه کړ. راځو دې ته چې دغه کې نه وي څه کېدلی سي؟
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسېږي حراج مراج ده د خلکو حقوق نقصېږي مرجع د عدالت وجود نه لري بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقصي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي او همداراز د وکیل مشروعیت دا ده د مدافع وکیل مشروعیت په اوسني حقوقي سیستمو کې دا ده چې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي دوی د خپل دعوا لپاره کېدی سي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمې کې صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نسي کوی دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقی تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوي سي محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سي یادیږي سي ډېر په عامیانه شکل د کوي چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچېرې په حقوقي مسایلو باندې آگاهي سي هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورقه چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسیدای سي او که دا چیرې یو څوک سي بې سواد ده او که سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه شکای بنان ارزښت دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه را انعکاس پیدا کړی ده ډیر ارزښت لري دی عدالت دی تطبیق لپاره سده ته ارکان دی محکمه وایي یعنی کنجونه دی محکمه یا ستونونه او پایه دی محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خوا دی اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده متهم د توقیف لاندې ده هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خپل دفاع کې له جانب مقابل د متهم دولت ده نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه خپل دفاع کوي هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمې په
بلکې د متهم له حقوقنا دفاع. بله استاد ځای صاحب، د افغانستان اوسنی وضعیت ته اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نورو ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړېږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم. دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړېږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي و څارنوال او مدافع وکیل فارغی سي هغه د حقوق پوهنځی بخش د قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي دغه غوښتنې چې دي نو دغه کریکولمونه دغه دوه پانځیونه سکل فارغیږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامی مسائل او حقوقی مسائل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغیدو دای په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آگاه او قوانینو باندې آگاه دوی فیصله کولې چې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده چې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه وارديږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آگاه نه ده بنا په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو سره نړیوال حقوقي مسایل چې د مقدمه کنوانسیونونه الحق کړی دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نشو کولی له ټول نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره د موږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې د موږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې د موږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او په فقهي مسایلو باندې باید آگاه وچیږو نو دا لامل ده چې کېدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې د فارغ د حقوقو شرایطو چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ چې کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان خزه اونر دربار نیسی. دغه حقوق سه اساسی حقوق دی وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمينه مساعده کې چې هغه خزه اونر ده او د دولتونو مسؤلیت ده یو لغه حقوقونه عادلانه محاکم ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکم ته ده. نو دغه خلک هم خزه هم نر ده، خزه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي، خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې. په افغاني عرفي ټولنه کې سي هغه ډېره عرفي ټولنه سي حتی مخالف دغه عرفونه مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتره باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصې. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقض شوي او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق ښځې مراجعه نه شي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کوو وګورو اکثر علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې په مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړې. نو بنان ښځه باید حتی قاضي سي او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه ته مراجعه ونه کړي باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي حتی که وایي چې دا نارینه ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې داسې ښځې قاضیانې وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ سي ښځه حتی فامیلي مسایلو کې زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي نسبت نر قاضي ته. بنا د دغه لپاره سی وضاحت کړي قاضي ته که بیان وایي چې د دوی حقوق نقض نشي بعض مسائل د شرم له لحاظ نور مسائل له لحاظ چې کزو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطری نه ده هغه نارینه قاضي ته که نشي بیان وایي نو خځه قاضي ته که بیان وایي سی دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې په خوا په فامیلی محاکمو کې خځه دی کزو به کزو ته که مراجعه کوله نو بنا د خځو قضاوت د خځو د حقوق د احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته نشي وړاندې کولای. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د حنفي دي، حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامینو کې صدرې ډېر تاکید په حنفي فقه کې دی. نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد دی حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی نسبت نور مذاهب ته، نور مذاهب اجازه نه ورکړي تنها حنفي فقه. او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې د سی باید ښځه باید قاضي وسی کې ولې علت ما بیان کو سر رسیدګي ډېر زړه کې په نن ښځه باید قاضي وسی کې ښځو ته حق ورکړي وسی چې محاکم ته مراجعه وکړي د دوی حقوق چې کله پټولنه کې نه زیږی خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري اکثرا په میراث مسایلو کې د نکاح په مسایلو کې په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د شاهدان موږ یاستو بنا که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحله، تاسې د ښځو مهرونه ډېر په نیکرویي باندې ورکی. نحل په عربی کې د عسل او مچۍ ته وایي. اې د سی په نیکروي ورکې لکه چې د عسل او مچۍ شات ورکې د سی په شیرینی باندې ورکې. بعض خلک دي ښځو مهر نه ورکې، نفقه نه ورکې. نو بنا ان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي خپل د قرآن حکم نقض. الله تبارک وتعالی حکم وکړ. نو بنا ان دا حق چې الله ورکړی دی، نو زه کارای هم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی. بنا ان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم د یو اسلامي ملک ورکړی، نو بنا ان زه څه کارایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نشي کولی او ته عدالت ته مراجعه نشي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نشي کولی. بنا ان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا ان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله، په آخر کې کراسو اوسني حاکم نظام ته یو څو خبرې تاسو ولرئ. له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام چې دغه محاکم دي هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې چې کله ظلم دي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي قضا وکړي، یو کال باید لاړ شي بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وته سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظ قاضی دار علاوه دې چې قضا کې یو کار خپل وروسته دی بلار چې بیا د تعلیم دی لمو کې علم تر پاتې نشي بنان قضا یو مسلک ده قضا یو تخصص ده هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړي هغه قضا نشي کوي هغه کېدای شي کوم مدرس واغی اما قاضی نشي کېدای قضا یو مسلک ده سلک ده یو تخصص ده بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان د څکل به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل د به تیوري تناویلې و درته به تیوري تعقیب کړي دوی ته بس تاج بیا دایری دو هر قاضی مجبور مکلف څکل له حقوق شرایط فارغ غیږي هغه مسلکی تاج تعقیب کړي یو څارنوال څکل فارغ غیدل له حقوق شرایط هغه تاج باید ویلې یو مدافع وکیل څکل فارغ غیدل هغه باید تاج ویلې تاج چې عملی برخه باندې ترنینګونه وسی عملی برخه باندې باید پوسوي وای چې دغه فیصله څنګه کیږي طرفاینو دعوا څنګه رسیدګي کیږي مسائل مختلف مسائل حقوقي صورت مطرح کیږي دا څنګه حل فصل کیږي بنان دغه سیستمونه او اساسات دی حقوقي قدر دی افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و کله مسائل به تر یا نسی دا مسائل په یو نظام کې وجود نه لري طبیعی درسته دیگه نظام عدالت خطه داره ده عادلانه رسیدگی نسته به یه نظام که سو طول سیستمونه جوری لیکن عدالت او محاکمی جور نهی اغا نظام دی ظلم نظام ده اغا نظام دی عدالت نظام نه ده اغا نظام دی خلق و حقوق و رسیدگی نسی کوای
بله دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
مننه تا
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کوم بد پایلې درلودلې شي خبري وشولې تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاوید ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مرستم راپور نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د ښکال سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل دوبه کې د یو بل 1300 متر هاسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي بوهان لفاع د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع طالبان دویمه ونې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورکړي ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع رسنیز کړي و
دوړې خو یو په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپ اوس پاتې سي پټ پاتې سي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او د برخه کې په ګډه کار وکړي د موضوع وسیلي
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې د پاره یو هیات ټاکلې و هغه هیات ټاکل هم ازما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړی طالبانو ته سپارښتنې لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډيري هوګونه دي چې اوسې د افغانستان سیاست دي شوکنه د افغانستان په صفات دی جغرافي ځکه کوم مني نه چې خبرې د بریکس او د شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې دوی ته بار خبر نه کړه
طالبان دی غونډه ته دعوت نشو او دا یو بل کلاک څپیرو د طالبانو په مخ چې دی نستی او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاتونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټول سیمو کې پاتونونه پیل کړی ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني ټی ټی پی په اړه چوپتیا غوړه کړې ده
یہ جو بات کافی ہے اسے پیچھے آنی ہے یہ جو افراد کافی ہے اسے پیچھے آنی ہے
څه هم تیرونه ګڼو هیوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر درې سوه افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایران تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یو سرچینه د نوم نن خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلې چې نام ولسته دا خبر ردول شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیول شي. نو ځکه د سرچینه په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چوپ دی او پټ په پټه کار کوي چې بل اخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړه خواوې خپل ګټ په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړه خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټه پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منځوي سي، هم به طالبان منځوي سي، هم به دوی منځوي سي.
ایران سره ډیر نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیر وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زمونږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولی په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیر محتاط الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دلنه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیز رسنیو اکاونټونه چې ګمان کیږي تبلیغاتو ته کړی استخدام شوی لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو خبرګون نورسته متحرک شوی دي او لټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتې چې کوم دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتې چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادره کیاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه پیښه ستاسو په خاوره کې رامنځته شوې، او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرف نه ده. متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو آی او ایم او یو این ایچ سی آر په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د پاره کار کوي،
او دا داسې خلق نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیږي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له وسه پورې نه دی راتسوي او نه دی ویل سوي چې دا کار نه دی سوي. ذبیح الله مجاهد په اول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلی وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې اندازه چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې دغه پیښه سوی ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې راځي او د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي، نو هغه په سر رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېته بدل اخلي خو هغه وسه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په مخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې 2215 افغانان بندیان دي چې 423 تنه یې د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو، په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغو نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث شو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس وو.
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کول او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و، مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده، بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي. دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي، اپارټایډ دا خبرې ډېرې عادي. نو لحاظ زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پیشاپې ولي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را چیر سي، زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیې، زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنه کړله، حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړي پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی و دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دی غوښتي چې سیمه او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دی پیژندلې. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړې او اندېښنې شریکې کړې دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهمنو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت برنه نه د ورپې شوی او داغه د الفاظو د صدر پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سخال جګه ځندولې شوی دی یا غیر فعال دی. او پتا سو ګوره دا پاکستان خبر نه ده بلکې د طالبان د واکمنه روسو چې څومره غونډې شوې دي ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړ چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چې د تری وو تاریخ روسو په تاجکستان کې غونډه شوې هغه سپتمبر په عمر کال کې وا طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا غي نه پس دا یو غونډه په پاکستان کې شوې وا یو په هندستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وا پاره کې وطن او بشوي او بیا د جولای د پکې د اومد دی کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو نو ټول کې ریته برنند نه د ورک شي خو هغه وړي ځکه چې په هندستان کې کړی شو نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې خو دا خیر چې دا یو د پاکستان نه ده د سمره چې غونډې سره دی چې ځنې هیوادونو طالبان سره ډېر اړیکې د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نو ورک شي.
افغانستان نشتون پدې کې پڅ معنا ده پدې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بیمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو ډېر اتیا پروژې ځنډول شوې دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې درې اویا د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیخي د کارکونکو د حساس معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکونکو د ونډې د محدودولو 15 پیخي او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخله 3 پیخي ثبت کړي دي. د اداره وای په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 8000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو نه کارکونکو هم نیول شوی دي او درې تاسیسات په زور تړل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پښتنې جواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه نو دوی غواړي د ما پان باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې تیر دریو میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې ولکه شپږتیا زره وسبه نه شپږ افغانان خپل هیواد وتلي. IOM وای دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له یو له ساهونه راټول کړي چې شاوخوا یو نوی زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یاد کړي.
متاسفانه د طالب لراتک څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاس ورکړه زمن ځوانان کډرونه له هیواد څخه تېښتې ته اړ شول او نور هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمن ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې ترڅنګ بیوزلی او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي. چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونه د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد پاسپورت ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران حکومتونو خوندي نه دي بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هوادونو ته کډوال کیږي هغه غواړي په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر اوسه مشکلات به شو ټم او دا مشکلات به حل سي. نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو سه مدني فعالان جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو طالبانو ته وخت ورکړل. نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو. هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي. په افغانستان کې ټي وي چینلونه بندیږي. اندغه ځوانان سه لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی به عزت کېږي نیول کېږي په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پانه باندې یو لیکنه کړې و. لاغه نه پس طالبان د کورته ورزی او دا نیسی او دا د طالبانو په کسدی کې لنن ورځ پورې پروت ده. نو دغه مشکلات سره په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري. نو هغه دغه فیصله کې سره هیواد وځي او نورو هیوادونو کې ماجر سي.
پیر سما ولې د افغانانو او دلته د افغانانو سره موږ تاسو کورو د دوی د سیده دلته کومه د خلک یو ورسې یو وی خو حرکت وکړي دوی ټول مخ وته به منډه نه وکړي. نو موږ تاسو سره یو ورې یو یو تاک تاک شروع سول او تر نو تر شروع سول ذاتي کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دي. نو بس وځي له وطن نه د سې یو دودم سم یو تود یو رسم یو شی باندې سم د سې پات ځان له وطن نه وباسو ځکه وطن د سې دا وسه ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو لوغښتنې سره پاتونونه پیل کړي. خو بلخوا ټي ټي پي د دې جرګې پریکړو ته په ځنډ خبرګون ښودلی او خپل پلویانو ته په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیره اونۍ د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ چارسدی لکی مروت بنوګل کویټي دوکۍ لولای ژوب کورمې باجوړ جنوبي وزیرستان او رګزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاتونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستانی پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري خو دوه میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځن د خاموشۍ او احتیاط دریز غوره کړی دی. ټي ټي پي خپل جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره ونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندې موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندې موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله امر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي. خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور باسونه هم راوتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخوانی مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بلله. مګر ورپسې د ملا هبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ تر دې چې زیاته کړې ده که سری غوڅ شوی هم به پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسین زی په کور د چاپی له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل. خو له دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو لدی هم څو ورځې نه ویتی چې د ولسی جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډیری ټیټی کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مې هغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. یوځې یو موړکی مجاهد راسي تر وګورې موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوټر او راشی تکوای چې موږ یهود را غلیو. اسلامی امارات مشران نمی غوښتنه د کچیرته موږ هندوان یو خوراته وای چې وزو د ملک نه درنه وزو او نور که هندوان نه کارونه مرا کړی چې کار ورخ کارا کوم کنه وای ولا دې سلور تر په خلاص لاس په لاس تو در سره تازان در باندې مړ کو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي. دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو په خورسته باسونه زیات شوی چې کڅوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغه دیکتاتوري او ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره خېچې د خلکو لوې اختیاري لري. او په ټولنیزو رسنیو تیر ونې دوه نوري ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یو کې طالبانو ادعا کړې وته نه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاق متاثر شوي او اسلامي قبول کړي. خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې خی طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې پزمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپرې دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې وته نه مسیحیانو اسلام قبول کړي. خبره شوی ویډیو کې هم خودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جماعت کې د بهرانیانو یو ډله کې نو له طالبا کلمه پرې تکراری خو په خپل عاد دغه وطنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه د خبر کړ. لدی سره هم مهاله بیا له بدخشان ویډیو خبره شوی ده چې خی په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضه ورته بیرون غورځول او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډیره بې وسۍ غورځول شوی او کاغذونو کې خپل فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغه ویډیوګانو په اړه باسونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګر د خارجیان په مینه کې او خپل افغانانو ته د قهر مخ وراړول دي. دوی زیاته کړي هیڅ کله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالیږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بل خوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې او امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور دی چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کړي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې چیری بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او او د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرو په لړ کې مدازل راځي د سستر بنگلاديشي انسان سره معرفي کوم چې و بش کاله کومې رخصتې پرته د جارو بهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کلن ابو بکر چې اصلا د بنگلاديش دی له یو دش کال رئیس ماليزیا کې د جارو بهلو مزدوري کوي او په خپل وای هر هغه کار ته غاړه یې وچ بل څوک یې په تر سره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلادیش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبه چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنگول لپاره جوګه کیدونکې دي، د غراس پکې تازه داسې ودانی هم جوړیږي چې پراختیا به یې واړو اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به نږدې 1500 متره ته لوړ شي. دا برج به اله 400 متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارتمان هم کم ځای دی، خو درې اویا پوړونه یا 240 متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به 101 کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارتمان به 5 میلیونه ډالر قیمت ولري، هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بنګمټن پونتون ساينس پوهانو داسې مصنوعي بوټې پنځولې چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکسایډ جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د 500 بیولوژیکي سولر حجراتو او فوتوسنتیک باکتریاو نه جوړ کړی دی، خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کانسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدای شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوتوسنتیس پروسه ته کولی شي، بلکې د همدغه کور له انګړه 90 سلنه کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي.